پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. و پرې چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو له څارونکو سره غږېدلی و. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اجمل عام د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا حال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای نه دی انتقال شوی. او اسرائیل خپل مخکینی پریکړه شاته شو، اوس به په غزې ترنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتیري نوم هم نه دی په ډاګه کړی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتیرو د وژلو مسولیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 40 تنه بهرني سرتیري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمېر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډېر امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې چارې پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي وربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف هزار نن سهار ازادي راډیو ته ویل په پام کې و دغه سرتیری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي. دوی تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پرېکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیری سم د لاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قومندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وری شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیری چې کله بنشوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پریکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارد په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه جایزه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترنګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. دا هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارد ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړه. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشت دي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغول 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سن پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 23 سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 3 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه خپل دغه سفر په پای کې د نایجیر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کم کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال ویل، فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل، د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکي مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل دی هیله مند دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي، د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من شدة أفغانستان أو نريد دسات مهم خبرني وأورهول. ولاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته له اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت ساز ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یو څارونکو سره مو مرکه کړي.
باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوي دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو وار بیا د تابعیت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او وویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمی اخیستی او دغه بهیر رسما پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلیږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته خاید انتخاباتو ورسته نتیجه ام بدل کړی. د لومړنیو پایلو لمخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکو ټیم مشر اشرف غنی تباندې 50 په سلو کې رائے وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله هم تباندې 39 په سلو کې رائے وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی دی. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بلې نوري صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت ساز ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رایې ترلاسه کړې دي، پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. ښاغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبې اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون له مخې به یې د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 4500 ښایي وایي چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وایي د شکایتونو له څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه ارقام چې اعلان شوي دي به معکوس.
دا په داسې حال کې د دوی صاحب چې تېره شپه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاک رایې به باطلې کړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارونکي نه وو، یعنې تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمېر بیا شمېرنه کې ګډون ونه کړ، د رایو بیا شمېرنه به له سره وشي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. تر حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو دننه د رایو بیا شمېرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې څېړل کېږي او په اړه به پریکړه کېږي. بلی نورې صاحب.
بله امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د معترضو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه یې تقریبا لومړنۍ نتیجې 3 وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کېږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کېږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو او د غز د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کېدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رایې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي.
مهم زده شکایت در دو شکایت که باید مستندات موجود بی، مدارک باید موجود بی، تو سوم بحث رو کرده شکایت کمیسیون سره چه اغا شکایت تو طول مانا بنده او سیدل چی او بالاخره عدالت باش برسی. نوزه دلتا به طول خواهونا گفتن مزده چه پرقام بانی باید دیر تمرکز بونه چیزی مگر رازی در کمیسیون شکایت و زرگون شکایت برکنی. مهم داده چه دس شکایت برکو چه اغا واقعا عدالت تامین کری، عدالت خوندی کری او پرته دې چې فارم ستوري کې د خلکو رائے درو ویني حق اقدار توس پاري. دا ډیر مهم موضوع ده د قانون توقات یا مسلو.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې شکایتونو د چیرلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلو چې مونږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوي خورز لرو، دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندې وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي.
یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایت کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایت کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایو په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري، عام د ساختاري اسمه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري، او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ولایتي شکایتونو هم څېړلي دي په ولایتونو کې، په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلودل، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلودل، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پورې اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چیرته د داخلیږي، په غاړه باندې د کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسما پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتیږي په 15 ورځو کې څیړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضۍ وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین ازادي راډیو ته ویل دغه عواید د هغو اصلاحاتو په پایله کې لاسته راغلي چې په دې ورستیو کې په دې وزارت کې رامسته شوې دي.
دلیل افزایش عواید همی بود که ما سیستم های شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و سخه 4 میلیارد متقاضی دارو تا ده دولتی زمکو لانتقال ولو 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحقو دولتی زمکو تلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سکل ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود ده وزارت حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و ده وزارت پا پام کلری سودا شمیره راتلونکی کال کې 9 میلیارد تا ورسه بی. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د نامنیو لامل اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغی خونی یو مسول یو البرف تعین ازادی رادیو تو ویل
ولایت جوزجان و استوالیش کلش ناامنه، راهای مواصلاتی بند است.
نموری ویل پلو یو لارو که دا وسلوالو لخوا لسوداگر و باج اخیستل کیگی چه دا کار سوداگر لگانو ستونجو سر مخ کلی دی. او دا کابل پا شازاده سرهی که لزنی و بحرنی و اسعارو سر افغانی پا دیو جول بدلیگی. یو امریکای جالر اتاویا افغانی سل ویخت پولا. یو روپای روش پگتی افغانی ات پولا. یو انگلیسی پاوند یو سلو یو افغانی پنزوس پولا. یو سعودی ریال شل افغانی پینزاتی پولا. زر ایرانی تومان شپگ افغانی لس پولا. زر هندی کلداری یو لسو افغانی. او زر پاکستانی روپای سلور سوا ات نوی افغانی.
ازادي رادیو اوریا او سمې ونړیوال موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودی او اربیا د طبیعت قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. مودی پرون په پلازمینه نوی ډیلی کې د حاکم ګوند بھارتا جناتا په یو غونډه کې وویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه ویره ونه لري. د دسمبر 11 لکه چې د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبیا مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړی. تفصیلی صفی ولستان زیاب روي.
د نوی ډیلی په وڅنډه کې د بھارتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوي قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه واوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر یې هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلادیشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهره شان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپاله ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندوستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر 11 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یوې رویټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګ هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 23 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخو ډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 10,000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي په برمل کې واوره شوي خو کډوال د خوراک، پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډېر دی، خودوی د ارتیا وړ خوراکي توکي د پخاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې مشت وزیرستانوي کډوالو خپل یاد غوښتنې د تلیفون لارې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې.
مشکل خدا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شاش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل ډبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دغه کې د یوې میاشتې مرسته یې وکړله یوه بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کړو، او که څنګه چې په خص کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستانی په نوم د شوال اوسیدونکی وایي د خوراکي توکو او پخاک د وسایلو په خوا کې نقدو پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له ښاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته سغه ده یو ضرورت ریپای او سوډه روغی ژمی روغی میژې بسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپای راوشي منځري داغه چې سوړه د هیڅ غران رشته یا طریقه نومز دیریشته ځغان رشته.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اف ټی له خوا د دې درې میاشتې مرسته ځان لیدلې دی. د یوې میاشتې مرسته مرته ورسوله، د دو نور عمر رسېدلې دي. تله نور ګون کې توزیع تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو، تر څو د خوراکي مواد ورسوو. نو دغه د مرکز بیډنګ د نو د حکم قراردادي قرارداد ګټي بیا د زمستاني کومکونو ورته توزیع کېږي. د نسیار لخوا یا نقد مرسته یا هغوی نقد مرسته مقابل کې دوی ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي، چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
شاګردان ابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پیل اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښه چې د افغانانو هر کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا کېږي، اوس خرچه نشته. لوړپوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ دونه وس نه لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کېږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. با سلامونه جوړه کوته مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضي امن څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي. ودې ګوري ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي. نو د دې د ازار او د شرا او د دې بچیانو د اعتمانو څخه دي ودې د خدای تعالی په خاطر دي. دا د دوی د شي او هر چي ودې ګوري مظلومان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لاره مراستولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپلواک توګه شکایتونه وڅېړي او د چا پلوي دي نه کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسي او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګل د دې انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ شي د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا اوس پیغامونه پیغامونه زخ زیاتی خو موږ هم هر مرو دلته درته لولو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پرون